پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه افغانستان که غرمه دولس بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کوم زنوري اسنوري هر کله کوم په خبرونه کې باور چې د افغانستان رسول علي شورا وایي کچېره د قطر په غونډه کې دوی ته بلنه ورکړل شي په دې غونډه کې به د ګډون په اړه غور وکړي. البته دا د امریکایي او د طالبانو ترمنځ غونډه نه ده بلکې د بین الافغاني د بین الافغانی غونډه د چټکل شوې ده د راتلونکي حمل میاشتې کې په قطر کې جوړه شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر سره کتلي دي. د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د استعفا خبر رد کړ. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان به په افغانستان کې د دوی سفیر وي. او د امریکا د وسلو د کنټرول د ادارې او چارواکي وایي د ایران د میزایلو پروګرام منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه اسانه نه ده. ښاغلی خلیلزاد تیر شپه په ټویټر لیکلی چې پرون یې د واشنگټن په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر سره د نورو مسایل ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد د سولې پروسې ته په اشاره یادونه کړې چې دا لار چې اور باندې روان دي مستقیمه نه ده او آسانه هم نه ده. خو خلیلزاد ویلي چې په ګډه به ګامونه اخیستل کېږي او د دغې لارې د پرمختګ لپاره به کار کېږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې نن واشنگټن ته ځي. کابلوف له امریکایي لوري سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. هغه ویلي چې له امریکایي لوري سره به د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه کې وشوې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي او له هغوی به جزئیات وغواړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب استعفا خبر رد کړ. د دې شورا یو ویندوی نن ازادي راډیو ته ویلي چې حمدالله محب پر خپل چوکۍ ناست دی او کار کوي. د افغانستان د یو شمېر کورنیو رسنیو پرون ماخوستن داسې رپورټونه خپاره کړل چې حمدالله محب جمهور رئیس ته استعفا لیک وړاندې کړی خو ولسمشر دا لیک نه دی منلی. د تیری پنجشنبې په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د طالبانو سره د امریکا د روغې جوړې پر روانو مذاکرو باندې انتقادي خبرې وکړې چې په واشنگټن کې منفي انعکاس درلود. له هغه راهیسې د حمدالله محب او واشنگټن روابط چرپېدلي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د کرکټ لوبغاړي راشد ویلي چې د کرکټ پیژندل سوی لوبغاړی راشد خان په افغانستان کې د دوی د ښه نیت سفیر دی. راشد خان د شلو کالو دی. یونیسف نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې راشد خان به تر دې وروسته په افغانستان کې خلک هڅوي چې نجونې تعلیم ته پرېږدي او د ګزرن پر ضد خپلو کوچنیانو ته واکسین ورکړي. راشد خان د یونیسف د ادارې د دې اقدام څخه مننه کړې چې د روغتیا، تعلیم او د ماشومانو د تغذیه په برخه کې د همکارۍ لپاره زمینه ورته برابره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي عادل خضر د راشد خان په اړه ویلي چې تر دې مخکې هم راشد خان د ماشومانو د حقونو لپاره شکار کړی دی. د یونیسف اعلامیه وایي چې په افغانستان کې 1,000,000 او 3,000,000 ماشومان له زده کړو بې برخه دي او 6,000,000 کوچنیان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د خوراکي موادو د نشتوالي له امله سخت کمزوري دي. د امریکا متحدو ایالاتو د وسلو د کنټرول یو چارواکي ویلي چې د ایران د میزایلو پروګرام منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي او د سیمه ییزې وسلوالې سیالۍ خطر ته زمینه برابروي. دا خبرې د وسلو د کنټرول د تایید او تطبیق لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ایلم پابلیتی کړي دي. میرمن پابلیتی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د بیوستې کولو پر موضوع را بلل شوي کنفرانس ته دغه وینا کړې ده. هغې ویلي ایران باید سمدلاسه د هغو بلستیک توغندیو چې د اتمي وسلو د لیږد توان لري ټول فعالیت محدود کړي. دغه راز تروریستي ډلو او نورو غیر دولتي لوبغاړو ته د میزایلو او د میزایل د ټکنالوژۍ تکثیر باید بند کړي. هغې په ځانګړي ډول په یمن کې د ایران لخوا د حوثي اغیانو او په لبنان کې د حزب الله افراطي ډلې د ملاتړ یادونه کړې ده. پر ایران تور پورې کېږي چې په دغو دواړو مسلو کې لاس لري او ملاتړ یې کوي. امریکا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې پر ایران د دغه هیواد لخوا د بلستیک توغندیو د ازموینې او د دوو سپوږمکیو د توغولو له امله بندیزونه ولګوي. دوی وایي دا اقدام د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه ده. او نن به د قزاقستان د سرپرست ولسمشر په توګه قاسم جمارت تقیف د خدمت لوړه وکړي. له دې سره په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف نږدې 1.5 کلنه واکمني پای ته رسیږي. نظربایف چې د ولسمشرۍ له څوکۍ لرې شو، تمه ده چې لا هم په دې هیواد کې د پراخ نفوس خاوند واوسي. 15 کلن توقایف چې په مسکو کې زده کړې کړي، د قزاقستان د صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر په توګه مخکې دندې ترسره کړي دي. د نن په ورستیو کې د قزاقستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه دنده ترسره کوله.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولاند په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په خطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې په اړه اجنډا ورسره شریکه شي. له مشهورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي.
دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه، در اون صورت قطعا شورای سول هیچ فرصت را از دست نخواهد داد.
افغان چارواکي د کندز ښار په څنډو کې د افغان ګډو ځواکونو پیل شوي پسرلني عملیات هم بریالي بولي. د پکتیا ولایت په محبس کې ګڼ شمېر بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی. وایي د خوشي کېدو لپاره فرمان شاوخوا 3 میاشتې مخکې صادر شوی خو تر اوسه نه دی تطبیق شوی.
تقریبا د 10 فرمان 3 میاشتې او 10 ورځې ووتلې.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د نیوزیلند پر 2 جوماتونو د ډلیزې حملې د قربانیانو لومړني 2 قربانیان نن خاورو ته وسپارل شول. ازادي راډیو او رای پټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه واضح اوریدلی شئ. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې شورا وایي که په خطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې اجنډا ورسره شریکه شي. له مشهورو وروسته به پکې د ګډون په اړه پریکړه وکړي. دا خبرې د دې شورا مرستیال ویان اسدالله زایری نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل چې دوی د ټولو هغو حالو ځلو ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. ټاکل شوې ده چې په قطر کې د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ بله شپږم ځل غونډه وشي. دغه غونډه چې د افغانستان د سولې عالي شورا یې د ګډون په اړه غور کوي د بین الافغاني خبرو غونډه ده. هغه ورته غونډه یوه نیمه میاشت مخکې په موسکو کې هم جوړه شوې وه. د دلوی د میاشتې په 14 او 18 د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید او د افغانستان د ملي امنیت د پخواني سلاکار حنیف اتمر په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو او دغه راز د طالبانو استازو په دې غونډه کې ګډون کړی و. په دې غونډه کې وپتل شو چې بله غونډه به په قطر کې جوړیږي. په دې اړه نور معلومات اکرام الله اکرام راټول کړي د کابل له سټډیو سره. د اکرام صاحب، په دې اړه څه ویل شوي د افغانستان د سولې عالي شورا څوی؟
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرو اترو ته مخامخ خبرو اترو ته زمينه برابره کړي. دوی د سولې په اړه باندې د قطر راتلونکي ناستې ته په اشاره سره وایي چې کده دغه ناستې اجنډا له دوی سره شریک شي او ټول معلومات دوی ته ورکړي شي، دوی بل مشوره خبرو وروسته په دغه ناسه کې د ګډون یا نه ګډون پاړه پرې کړو کی کڅ هم په دغه لاله نه دی ویل شي چې دا د قطر دغه ناسه د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ شپږم پړاو ناسه ده کنه مسکو ته ورته ناسه ده یا د مسکو د ناسي دویم پړاو ده خود دی شورا مرستیال ویان اسد الله زایری په دغه زیات کړه
در صورت که در مورد آجندا و برنامه نشست رایزنه ها انجام بشه و به حال مشوره لازم با شورای اصول انجام بشه، شورای اصول این آمادگی رو داره که از فرصتی به وجود آمده یا هر فرصتی که چشم استفاده بکنه اول اینکه آجنداش با ما شریک بشن، دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه، در اون صورت قطعا شورای اصول هیچ فرصت را از دست نخواهد داد.
یو شمیر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د قطر دغه ناسته به د راتلونکي لمریز کال د حمل په میاشت کې د لزګونه کسانو په برخه اخیستنې سره په قطر کې تر سره شي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې لدین وړاندې د روان کال د دلوي په 14مه او 15مه نیټه په مسکو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون باندې یو شمیر سیاسي څیرو په مسکو کې د طالبانو لاستازو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه باندې بحثونه سره وکړل. که هم په ځکه افغان حکومت برخوانه خسوی ویل چې دغه ډول ناس ته ډېری غټوري نه دي. لغونډې نو وروسته ویل شول چې د مسکو د غونډې د هم مناسبه په قطر کې تر سره کیږي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي سیری او خغلی کرزی ته نږدې کسان نږدې کس شاهزاده مسعود وایي چې په خانه ولسمشر هڅه کوي چې د قطر په دغه غونډه کې افغان حکومت هم برخه واخلي. خغلی مسعود ویل مسعود تر سوچ دغه غک اپلای کیږي. نوري صاحب دا په داسې حال کې ده چې دلته په کابل کې 13 ورځ د امریکا سفیر جان باس په یو ټویټ کې ویل چې د افغان سیاسي سیرو مدني ټولنو لاستازو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه باندې خبري کړې دي. خغلی جان باس په ټویټر کې دا هم لیکلي دي چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د امریکا د هڅو په اړه باندې هم خبري شوې دي. د دې ترڅنګ بل مهمه مسله دا ده نوري صاحب،
بله ما هم دا غوښتل چې تر اوسه پورې امریکا هڅه کړې چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي، چې د دغو خبرو په جریان کې چې تر اوسه پورې 15 ځلې د طالبانو سره کړې دي، ځینې ستونزې هم راولړې شوې. دغه خبرې د افغانستان د حکومت لپاره تر تقریبا داسې معلومیږي چې د قناعت وړ نه دي، ورسره ډېر معلومات نه دي شریک شوي چې په دې وروستیو کې د سولې روان بهیر په اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ ځینې اختلافات هم رابرسېره شول. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پزرنګړي استازي زلمی خلیلزاد انتقاد وکړ او ویل چې په دې خبرو کې د افغانستان حکومت څنګه تکړه دی او تقریبا په یو ډول باندې طالبان ته مشروعیت ورکوي. اکرام صاحب، د محب د استعفا اوازې خبرې شوې وي، خو مخکې په خبر کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه اوازې رد کړې او ویل چې هغه عادي خپل کار ته دوام ورکوي. په دې اړه څه ویل شوي دي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل نوري صاحب، 13 شپه د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب د استعفا راپورونه خبرل شول، خو نن د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر دغه اوازې رد کړې او ویل چې په دې اړه کوم راپورونه چې خبر شوي د اوازې تشې فیسبوکي اوازې دي. 13 شپه داسې راپورونه خبر شوي چې حمدالله محب استعفا کړې ده، ولسمشر محمد اشرف غني دغه استعفا نه ده منلې. تر دې حده په دغه راپورونو کې ویل شوي چې د حمدالله محب په ځای باندې عمر داود زید افغانستان د سولې دالی شورا د درنشاه رئیس ټاکل شوی دی او ډیر امکان دی چې خغلی محب هندستان ته د سفیر په توګه باندې واستول شي، خو نن د افغانستان د ملي امنیت شورا د اوازې رات کړي. لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل، 13 ورځ پم دی اړه رويټرز خبري ایجنسی د یو شمیر امریکایي چارواکو له خوله راپور ورکړی چې د امریکا یو جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر محمد اشرف غنی ته ویلي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له خغلی محب سره اړیکې ختموي. دغه خبرې ته په کتلو سره یو افغان په خاني چارواي کې چې نه غختل نومي واخیستل شي دا ویل دي چې لدی سرګندونونه د امریکایي چارواکو هدف دا دی چې ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار لری کول ته اړ کړی. هغه خبر ته په کتلو سره دلته شکونه هم دغه سکیږي چې د دغه یو سره منځ کې دونکو د خبرو صورت ملي امنیت شورا دا هر څه رده یو دی واځي ته فیسبوک
یې اکرام صاحب تر اوسه پورې د افغانستان ولسمشر مانی د امریکایي چارواکو د ورستی دریس په اړه یا د ورستی سرګندونو په اړه رسمي عکس العمل نه دی خوده لید. افغانستان د ملي امنیت شورا هم عکس العمل نه دی خوده لید چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اشرف غنی ته په خبرو کې ویلي چې نور محب د واشنگتن کې د محب هرکلی څوک نه کوي. امریکایي چارواکي هم لږ سره لیدو کتو ډډه کوي. ولې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمي عکس العمل نه ښیي چې دغومره اوازو ته لاره پرانستل شوې ده؟ له هرې خوا مختلف ګونګوسې دي او خلک بېلابېلې خبرې کوي.
بالکل منګل تیری ورځ را پدی خو هڅه وکړه چې د افغانستان ولسمشر مانی په دیړه څووي خو په دیړه فکر کوم ټول ویندویان له خبرو کولو نه منه شي. دی واځي تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا د رويټرز د روسي راپور پاړه باندې هم دومره ټویټ کړو چې د ملي امنیت شورا د افغانستان د ملي امنیت شورا په مالی لحاظ باندې خودکفا ده. په داسې حال کې چې په د رويټرز پر راپور کې ډیر نور موارد ذکر شوی وو مختلف سرګندونی وي خو د افغانستان ملي امنیت شورا یوازې د راپور یو ډیر کوچنی برخه ته خبرګون خود لیو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت شورا دفتر ته مالی مرستې ورکوي. دوی ویلی چې د ملي امنیت شورا چې د په مالی لحاظ باندې خودکفا ده. نو واقعا لکه څنګه چې تاسو ویل په دې اړه باندې ټول چوپ خوله دي. اصلا په دې سنوي مونږ ډیره هڅه کوو چې ویندویان دولتي ویندویان امدار د هرک په دې اړه خبري وکړي خو تر دې دمه رسمي خبرګون نه دی خوده.
بله اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو وام اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي په قطر کې د بین الافغاني خبرو دراتونکو غونډې اجندا ورسره شریک شي. لمه شروع وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي. لدې مخکې د افغانستان د سولې علي شورا رسما په ورته غونډه کې چې موسکو کوربه وو ګډون نه وکړی. دا غونډه د دلوي په میاشت په شپاړسم او ولسم په موسکو کې جوړه شوې او پکې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمیر مخکښو وتلو سیاسي څیرو ګډون کړی وو. دغه راز په پام کې ده چې په قطر کې د روانې میاشتې په وروستیو کې بیا د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ بله غونډه وشي. دا ځل به دا شپږمه غونډه وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه اوروي.
د شپږ سوه یو دېرش میلیونه ډالرو پرځښت په بدخشان ولایت کې د برېښنا رسولو او شیوا بند د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. جمهور ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې بدخشان ته د برېښنا رسونې او شیوا بند د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شوی. د دغه تفاهم لیک موخه د اغا خان اقتصادي پراختیا صندوق او د دوی انکشافي شریکانو د شپږ سوه یو دېرش میلیونه ډالرو پانګونې پرځښت د بدخشان خلکو ته د برېښنا ولید دی. د بدخشان ولایت د برېښنا انرژي د اړتیاو رفع کولو په خاطر د دغې پروژې د تړون موده دېرش کاله وړاندیز شوې چې په څو پړاوونو کې تطبیق کیږي او هر یو پړاو به یې اووه کاله وخت ونیسي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې د چرګانو د روزنې لپاره د 500 فارمونو د جوړولو چارې پیل کړې. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه فارمونه هر یو د 500 چرګانو د روزنې وړتیا لري. یاد فارمونه د بلخ ولایت په نهر شاهي او بلخ ولسوالیو کې د اقتصادي ودې په هدف هغو اړمنو کسانو ته جوړیږي چې مخکې سروې شوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بې یو 500 کیلوي بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 500 او یو لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 یا افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلداری 570 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. او سمي ونړي والا موضوع په نیوزیلند کې د مارچ په 15 پر دو جمعتونو د حملې قربانیان خاورو ته سپارل کیږي. په دې حملو کې 50 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. د دې موضوع پر جزئیاتو له عصمت څاروان سره خبرې کوو. همدا شېبه په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، څو تنه خاورو ته سپارل شوي تر اوسه؟
نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د نیوزیلند د کرایست چرچ ښار پر دو جماعتونو د حملې په نتیجه کې د 50 تنو وشل شویو د لومړیو دو تنو جنازې نن چهارشنبه خاورو ته وسپارل شوې. لومړني دو تنه چې نن په کرایست چرچ ښار کې خاورو ته وسپارل شول، سوري مهاجر خالد مصطفی او د هغه 15 کلن زوی حمزه و. د دوی د جنازې په مراسمو کې سلګونو کسانو برخه اخیستې وه.
څلور 15 ورځې مخکې نن شلمه ده د مارچ، دا پیښه شوې. ولې د دوی جنازې دومره په ځان خاورو ته سپارل کیږي؟
د دوی د جنازې مراسم په دې خاطر په ځنډ خاورو ته سپارل کیږي چې چارواکو په تیرو 4-5 ورځو کې د کرایست چرچ ښار د مسلمانانو په هدیره کې د هغوی لپاره ځانګړی قبر جوړو، نو دې وخت غوښت ځکه دا په ځنډ خاورو ته سپارل کیږي.
د پیښې نور قربانیان هم په همدې هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي په نورو هدیرو کې؟
د پیښې ډیر قربانیان به په همدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي، خو یو شمېر به خپلو هیوادونو ته یوړل شي. ځینې خلک غواړي چې خپل هیواد کې خپل وطن کې خاورو ته وسپارل شي. په غیر رسمي ډول د قربانیانو ملیتونه اعلان شوي چې د هغو په منځ کې افغانان، پاکستانیان، بنګالیان، ترکان، سعودیان، اردنیان، اندونیزیایان او همدارس د ماليزیا، مصر او امریکا به شامل دي.
د همدې پیښې په تړاو د استرالیا صدر اعظم د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر څرګندونو سخت غبرګون ښودلی دی. اردوغان څه ویلي او استرالیا ولې دومره شدید عکس العمل ښودلی؟
هو، لکه چې تاسو ویل، د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د نیوزیلند له پیښو وروسته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر څرګندونو سخت غبرګون ښودلی او حتی ویلي دي چې هیواد به له ترکیې سره پر خپلو اړیکو د بیا کتنې په شمول پر ټولو انتخابونو غور وکوي. اردوغان ویلي وو چې د مسلمانانو ضد استرالیایان به په کفنونو کې همغسې بیرته واستول شي لکه څرنګه چې دوی یا د دوی غور نکونه د لومړی نړیوال جګړې د غالی پولی له سیمې څخه استول شوی وو. د سمندر غاړې ته نږدې د غالی پولی په شار کې د ترکانو خلاف جګړه کې تر 8000 زیات استرالیایي او نیوزیلندي پوځیان وژل شوی وو. دا د دوهمې نړیوال جګړې وخت وو او دا د استرالیا او نیوزیلند په تاریخ کې د دوی د اتباو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه. د دواړو هیوادونو خلک د هر کال په اپریل میاشت کې د غالیپولی پیښې تلیل مانځي. د استرالیا صدر اعظم ویلي دي چې دا نه یوازې د استرالیا بلکې د نیوزیلند د خلکو سپکاوی دی.
بلې، اسمه څرونه تاسو نه مننه که څه هم د نیوزیلند صدر اعظم ویلي وو چې تر ننه پورې، یعنی د مارچ تر شلمې پورې، به د دې پیښې ټول قربانیان خپل خپلوانو ته وسپاري چې خاورو ته یې وسپاري، خو ویلي دي چې تر اوسه پورې د ټولو 800 پیژنګلوي نه ده شوې. د اسلام د شریعت له مخې باید مسلمانان ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي په 24 ساعتونو کې.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو اوري په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي د افغان ګډ ځواکونو د دې ولایت د کندوز ښار په څنډو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پسرلني عملیات پیل کړي، او دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ټولې سیمې له وسلوالو تصفیه شوې نه وي. له کندوز د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان پرې راپورټ لري.
په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د ښار اړوند نږدې څنډو کې او دغه راز د کندز ته ښار د لویې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف له دوه ورځو راهیسې د طوفان شپږیز په نوم تصفیوي عملیات پیل کړی او لا هم جریان لري. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
در ساعات مختلف شهر قندوز په توفیل با دشمنان مردم افغانستان بسیار ضربه محکم وارد گردیده.
موږ غواړو چې امنیت تامین کړو څو د قندوز خلک د نوي کال شپې ورځې په یو آرامه فضا کې سره تیرې کړي او په روان عملیات کې دیرش تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي او د دښمن یو شمېر مرکزونه هم تخریب شوي دي. په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې ځواکونه هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د وسلوالو طالبانو د احتمالي مسلحانه تحرکاتو پر وړاندې پوره چمتووالی نیولی او هغوی ته اجازه نه ورکوي چې په نوي کال کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو یو تن سرتیری نادر خان په دې اړه وویل:
په ما د خدمت استعمال ته خون درګه مجریان داشته باشه د ملت مردم افغانستان خدمت میکنم وظیفه ما است.
موږ له وړاندې د ورانکارو ډلو د شومو اهدافو د شنډولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او طالبانو ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوو چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو پر وړاندې ننګونې جوړې کړي. بلخوا د کندز اوسیدونکي پر دواړو ښکېلو اړخونو غږ کوي چې نور له جنګ او افغان وژنې څخه لاس واخلي او د خبرو اترو له لارې د خپلې ستونزې هوارې کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو امین الله شیرزاد او جمیل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ نور جنګ نه غواړو په افغانستان کې، سر تاسو د افغانستان جنګ نه غواړو، بلخوص په کندز کې جنګ نه غواړو. خدای ته وګورئ، نور دې موږ د افغانستان خلک په آرام پرېږدي. څوک چې افغانستان کې اوسېږي دغه ټول افغانان دي او جنګ نه غواړي، سوله غواړي.
دولت نه دا غواړو چې دولت باید هر کله دلته عملیات وکړي، تو موږ امنیت تامین کړي. اوس که امنیت نه وي نو نشي کولی چې دا ماشومان دلته درسونه وایي. هره ورځ جنګ، هره ورځ مثال اختصاف دی او بل کار دا نشي کولی چې درسونه وایي.
په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د 1998 کال لپاره یو منظم پوځي پلان جوړ کړی او په پلي کولو سره به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي او د خلکو لپاره به د آرامه ژوند کولو زمینه برابره شي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونی ز خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو له هغه مخکې پکتیا ته ځو. د پکتیا ولایت په محبس کې ګڼ شمېر بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی. دوی وایي د خوشي کېدو لپاره فرمان شاوخوا درې میاشتې مخکې صادر شوی خو تر اوسه نه دی تطبیق شوی. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی پرې رپورټ لري.
احتساب کوونکو د دغه فرمان د مواداتو په تطبیق کې اړوند مسؤلین په ناغېړۍ تورن کړي. وایي چې د فرمان له صادرېدو څخه میاشتې تیرې شوې خو د تطبیق څرکې نه لګېږي. دوه تنو اعتصاب کوونکو رسنیو سره په خبرو کې وویل:
دا لومړی ځل نه دلته داسې مشکلات رامنځته شوي دي، بار بار داسې مشکلات رامنځته شوي دي او دا رقم ته مسؤلین راغلي دي، موږ سره ژمنې کړي دي، محبوسین سره ژمنې کړي دي، خو بیا په اخر کې هغه ژمنې چې کوم دي هسې په یو تشو خبرو باندې بدلې شوي دي.
تقریبا د ده فرمان درې میاشتې او لس ورځې ولس ورځې ووتې. ایا ته په ورځ کې چې 15 دوسیې څېړې، لس دوسیې څېړې یا شل دوسیې څېړې، دا فرمان بوس تطبیق شوی په دومره ورځو کې ولې نه تطبیقیږي؟
د پاکستان مرستیال ولی ښاغلی عبدالولی صحید درې سوه شپږ دېرش نمبر فرمان محتوا پیچلې یاده کړه. ویل چې دغه فرمان د موادو په هکله د بندیانو او د فرمان د تطبیق کوونکي کمیسیون ترمنځ سوی تفاهم رامنځته شوی. دغه سوی تفاهم د لمنځه وړلو په موخې په ټاکلي کمیسیون کې د بندیانو د دوو تنو استازو د شاملولو پریکړه کړې. څو د فرمان له مخې د دوسیو د څېړلو پر مهال د احتساب کوونکو بندیانو استازولي وکړي او د بندیانو قناعت حاصل شي.
د هغه کمیسیون چې ټاکل شوی دی د همدې فرمان د تطبیق دپاره، مونږه د دوی سره دا هم ور اضافه کړه چې د بندیانو نه د دوه کسه نمایندګان هغه د هم د دوی سره دغه جریان کې شامل وي.
دا چې د درې سوه شپږ دېرش نمبر فرمان محتوا څه ده او کوم ډول بندیان یې له مفاداتو برخمن کیږي په هکله د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس ښاغلی عطاالله فکري وایي:
دا درې سوه شپږ دېرش نمبر فرمان، او په دې فرمان کې ټول مجرمین حتی سیاسي او نور جرائم دسی په دې مسایلو کې برخبان کیږي او برخبان کیږي، او په دې کې دوه مواصفات نور زیات دي. یو کوم دوسیه کې چې د یو کال نه اضافه تاخیر په حکم کې راغلی وي، هغې ته به د ورځو د کال او د میاشت په میعاد کې هغې ته جرائی د تاخیر کې ورکول کیږي. همدارنګه د هر کال چې دوسیه قطعی او نهایی شوی وي، نو په دې کې د ټول فرامین نه دوی مستفید کېدای شي.
د هیواد په زندانونو کې په بیلابیلو جرمونو په بند محکوم زندانیان د کال په اوږدو کې د ملي دینی او مذهبي ورځو په ویاړ د ولسمشر ځانګړو فرمانونو صادرولو ته سترګې په لاره وي، چې له مخې یو شمیر بندیان له بنده خوشي کېږي او یو شمیر نورو د بند په موده کې کموالی راځي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو او ری هر ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي. د خبرونه دوه منی مایته ورسول، لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د ازادي راډیو د زهرو کاروان او نه خبرونه خبرې دوه ته چمتو ده. خو له هغه مخکې فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ د ساتنې مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په واشنگتن کې د افغانستان له سفیر سره خبرې کړې دي. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه یو مستقیمه لار نه ده، یو پیچلی پروسه ده، خو دوی هڅه کوي چې په دې پروسه کې پرمختګ وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب استعفا رد کړه. دا خبر یې رد کړ. د دې شورا یو ویاند ازادي راډیو ته نن ویلي چې محب پر خپل چوکۍ ناسته یو کار کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د افغانستان د کرکټ پیژندل سوی غړی راشد خان په افغانستان کې د ښه نیت سفیر نومولی دی. راشد خان د شلو کالو د یونیسف ویلي چې راشد خان به خلک وهڅوي چې نجونې تعلیم ته پرېږدي، د ګزرن دپاره خپلو کوچنیانو ته واکسین ورکړي او د کوچنیانو د سوی تغذیه په ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د وسلو د کنټرول و چارواکي ویلي چې د ایران د میزایلو پروګرام منځنۍ ختیځ کې بې ثباته کوي او د سیمه ییزې وسلوالې مقابلې یا سیالۍ خطر ته زمینه برابروي. او نن به د قزاقستان سرپرست ولسمشر قاسم زمارت تقیف د خدمت لوړه وکړي. دی به سرپرست ولسمشر سي له دې سره په قزاقستان کې د جمهور رئیس نور سلطان نظربایف دیرش کلنه واکمنی پای ته ورسیده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد الله فی همتیم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه اندیښنه ښولې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا وته کې وړاندې کوي.
ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 90 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت لنشي مواد سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د امنیه قومندانۍ لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې د سرکرود ولسوالۍ اړوندو سیمو کې 90 کیلوګرامه چرس نیولې دي. یاد دې وي چې د نشي موادو د قاچاق د دې دوو پیښو په تور درې کسان هم نیول شوي دي. د پنشیر ولایت اوسیدونکو د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ادعا کړې چې په پنشیر ولایت کې د نشي موادو قاچاق او خرڅلاو آزاد دی، خو سیمه ییز چارواکي مخه نه نیسي. اعتراض کوونکو وایي چې پنشیر ولایت د نشي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی او دغه ډول په دې ولایت کې نشيان هم ډیر شوي دي. د پنشیر د والی ویاند منصور اونابی ازادي رادیو ته وویل د نشي موادو خرڅونکو په دې ولایت کې په پټه نشي مواد خرڅوي، خو دوی د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
پنشیر د جمله ولایت یست کې کشته
پنشیر د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې کوکنار هیڅ نه پکې کرل کیږي، خو د نشي موادو خرڅونکو د پنشیر په بیلابیلو سیمو کې په پټه نشي مواد خرڅوي. د پنشیر محلي حکومت ژمنه کوي چې د دې موادو د خرڅلاو او قاچاق مخه ونیسي
ان را بگیرد.
په پنشیر ولایت کې د قاچاق کوونکو نشي موادو خرڅونکو پر خلاف مظاهره په داسې وخت کې کیږي چې په تیر یو میاشت کې په دې ولایت کې یوازې 2 ځله د نشي موادو د قاچاق راپور ورکړل شوی دی. او د ونی ورسته پی خدا ده چې په دریو ولایتونو کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشي مواد نیول شوی دی. د کورنۍ او چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې د سمنګان ولایت پولیسو 488 کیلوګرامه نشه یي مواد په داسې حال کې نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې ول دی ولایت څخه د باندې قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین په داسې حال کې ونیول شي له بدخشان ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. او په دریمه پیښه کې د پنشیر پولیسو 10 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول شي له خنج ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې د دې دریو قضیو په تور شپږ کسان نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د غونې مهمې پیش را واورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه ښولې ده.
بلمی جمعی پیر اشپار اول کال هم دلت موجوده و دوی پا اسانی سر کوله سوید در دیز حل در پار مختلی بلاری و زندگی.
پا دیاره هم را پور لرو چی ورزش ده ایتیاد پا مخنیوی که چوم را غیز لری؟
کوم کسان چې د سپورت په دنیا کې ورداخله شوی دی یو خدای چې امراض لمنځوړي انسان په ځان باندې حاکم کیږي ورځ په ورځ.
دا چې د اسلام سپیڅلی دین د تمباکو د استعمال په اړه څه حکم کوي په دې اړه له مولوی سمیع الله ریحان سره مرکه لرو.
بعضې علما زموږ چې هغه نسوار استعمالوي یا نسوار کوي دا د دې لپاره دلیل نه دی چې خلک دې هم وکړي عوام دې وکړي.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر ته خو تر پای هیڅ سړی نه شوې
ولی بلنا رمات زکری دی
شوهی ولی هلک تا ناقب قاریگی.
اوز تخبرونی لونی مطلب ترازو ده ملگور ملتون سازمان ده نشی مواد و کشت او قاچاق پا افغانستان که ده ثبات او امنیت پا لارکی ستر خند بولی. ده افغانستان لپاره ده ملگور ملتون زنگلی استازی تدامی چه اماماتو ده امنیت شورا پا غنه کی وویل که چه هم پا روز سشکال پا افغانستان که ده تاریعک و تولید کم سوی و خو اوس هم هلته ډیر کوکنار کرل کېږي چې د افغانستان ثبات یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه د افغانستان ګاونډیان او نړیواله ټولنه تورنوي چې د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې پاتې راغلي دي. ولسي جرګه وړاندیز کوي چې دوی باید د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د افغانستان د تیرو شپږو میاشتو د چیړنو په اړه په نیویارک ځانګړې غونډه جوړه کړه او د امنیتي وضعیت د چیړلو تر څنګ د نشه یي موادو پر ستونزو هم بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په دې غونډه کې وویل چې د نشه یي موادو تولید او قاچاقو د افغانستان لپاره امنیتي، اقتصادي او اجتماعي ستونزې راپیدا کړې دي. خاغله امامات وای چې افغان ځوانان د احتیاط لامل له جدي ګواک سره مخ دي.
Another major socio-economic challenge is the issue of narcotics.
نشئی مواد په افغانستان کې یو بل اجتماعي او اقتصادي ننګونه ده. سره لدی چې په 2013 میلادي کال کې د تریاکو په تولید کې کموالی راغلی، خو بیا هم د نشئی موادو د کښت او قاچاقو دوام په دې هیواد کې د ثبات پر وړاندې یو جدي ګواښ دی. څېړنې ښیي چې د افغان ځوانانو تقریبا په سلو کې لس په دوامدار ډول نشي کوي. په افغانستان کې د دې ستونزې ختمولو لپاره ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې بازارونو ته د نشئی موادو وړاندې کولو او غوښتنې سره مبارزه وکړي.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې ځانګړي استازي واسیلی نبین زیا په دې غونډه کې وویل له نشئی موادو سره مبارزه د مسکو له لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي ځکه چې نشئی مواد د سیمې لپاره یوه جدي ستونزه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په داسې حال کې د افغان ځوانانو د احتیاط په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د څېړنو له مخې په دې وروستیو وختونو کې د عامو ځوانانو تر څنګ د پوهنتونونو محصلین هم نشئی ګولۍ خوري. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته ګوته نیسي او وایي چې دوی تل افغانستان د نشئی موادو د جوړولو ستره سرچینه بللې خو خپل په دې مبارزه کې پاتې راغلی چې نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
بلمی جمعیت افغانستان کې حضور لري کیر اشپارس ولس کال هم دلته موجوده و دوی په اسانی سره کولای شوی چې د دې حل لپاره مختلف لارې وسنجوي. په تاسف سره وایم چې خبرې همیشه دین په دې موضوع سوي دي او د حل لارې هیڅ هم ورته دی ونه او نن سبا همدا ستونزه افغانستان پر مخ چپلاغه ول کیږي افغانستان تولید کننده دی په ټول جهان کې غټرین.
د کورنۍ چارو او نشي موادو سره د مبارزې وزارتونو د چارواکو په خبره ټول هغه کیمیاوي مواد چې د نشي موادو په جوړولو کې کارول کیږي د گاونډوی هیوادونو لالارې افغانستان ته راځي، خو گاونډوی هیوادونو نه د دې موادو د کاچاکو مخه نیولې او نه یې هم لازمی هڅ کړی دي. ښاغلی پښتون له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان دولت سره د همکارۍ تر څنګ د کوکنارو له کښت سره جدي مبارزه وکړي او د گاونډوی هیوادونو له لارو د افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د کاچاکو مخه ونیسي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
محمد ایاز ترنکوچ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له امله د ملګرو ملتونو سازمان د اندېښنو په اړه راپور اوروه. اوس به پر دې موضوع بحث وکړو چې ورزش د نشې په مخنیوي کې څومره اغېز لري. ارواپوهان وایي چې د نورو فعالیتونو تر څنګ ورزش د ځوانانو لپاره ښه مصروفیت او له نشو څخه د ژغورلو غوره او موثره لاره ده. طبي څېړنې ښیي چې د ورزش پر مهال د انسان په وجود کې د ډوپامین په نوم یو ډول هورمون جوړیږي چې د انسان د خوشحالۍ سبب کیږي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د نشي موادو د غوښتنې کمولو په پالیسي کې اولمپیک ریاست هم مسؤلیت لري چې ځوانان ورزش ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک راپور واورو.
په دې وروستیو کلونو کې د ورزش مینوال ډیر سوي دي. ځوانان هڅه کوي چې یو ډول ورزش وکړي او د نورو هدفونو ترڅنګ یو هدف دا وي چې ځان خوشحاله وساتي. دا چې ورزش ته احتیاط په مخنیوي کې څومره ونډه لري، په دې اړه به د څو ورزشکارانو خبرې واورو.
زما نوم دی محمد ابراهیم. سپورت یو د احتیاط لپاره نه، بلکې هر انسان ته لازمه ده چې هغه سپورت وکړي، ځکه سپورت یو داسې شی دی چې هم یعنی پیسې نه ورباندې مصرفي او بل دا ده چې هغه وخت چې په د مواد مخدرو باندې مصرفي، که چیرته موږ دا په سپورت باندې مصرف کو نو هم ځان ته ګټه ده، هم جامعې ته ګټه ده او هم خپل کورنۍ ته فایده رسیږي.
فوزیا ورداګی مان، کوم کسان چې د سپورت په دنیا کې ورداخله شوی دي یو خدای چې امراض لمنځوړي، انسان په ځان باندې حاکم کیږي، ورس پر ورس د سیوانګیزه ورته پیخي کې دوی ته فکر بدلوي، هغه ورته لذت بخښ کیږي، هم د تفریح په حساب هم د صحت په حساب سره.
طوفان شریفی، سپورت یوازینی لاره د خلاصون د اعتیاد دی. سپورت یوازینی لاره دی چې انسان موافقتونه ترسي. سپورت هغه دریچه ده چې انسان کولی شي د دې له لارې خپل ټول مقصد ترې حاصل کړي. سپورت یو سرګرمي ده، یو سړی ځان داسې تندرست ځان احساس وکړي او غمګین نه اوسي، هیڅکله په دې اعتیاد کې نه راځي.
ارواپوهان په دې باور دي چې پر لپسې ورزش پر جسمی روغتیا سربیره انسان ته رواني آرامتیا ورکوي او پر ځان یې باور ډیریږي. ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې ورزش د جسمی، ذهنی او عاطفي ودې لپاره ډیر ګټور کار دی.
ورزش او سپورت یوازنه د دغو مشکلاتو د حل لارې ده، خصوصا مثلا هغه کس چې ډېر افسرده وي او یا مثلا دوی په ځینو وسواس او په نورو رواني تکالیفو باندې دوی اخته وي، مشکلات وي، انزوا ولري، افسردګي ولري او یا عقبمندګي ذهني ولري، د دغو د ټولو د حل لارې همدغه ده چې دوی باید ورزش ته مخه کړي. حتی هغو کسانو چې مثلا داسې افسردګي ولري چې دوی مثلا د ځان وژنې قصد لري یا مثلا ډیر ژاړي، ډیر په غوسه کې وي، اکثره ورځې په داسې نارامۍ تیریږي، فقط یوازنۍ لارې دغه ده چې دوی سپورت ته مخه کړي، د ټول شند دوی ځان څخه لرې کیږي، بیا د دوی د پیشرفت لپاره، د ذهني ودې لپاره، د جسمي ودې لپاره او د دوی د عاطفي ودې لپاره د ډیر څه زمينه ورته برابرېږي.
طبي ډاکټران هم ورزش د بدن لپاره ګټور بولي او وایي چې د ورزش په نتیجه کې د انسانانو په بدن کې د ډوپامین په نوم یو ډول ماده تولیدیږي چې د انسان د خوشحالۍ سبب کیږي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د ورزش په صورت کې هغه هورمونونه وده کوي چې له ژوند سره د انسان مینه ډیروي.
د ورزش په محل انسان ډیر فزیکی فعالیت لکبل خواله کوي، د زړه حرکت ورسره ډیریږي او انسان کوشش کوي چې د وجود د ضرورتو د رفع کولو لپاره ژورې ساګانې واخلي او ډیر اکسیجن مصرف کړي. د خپل د استراب او د ستړیا او د اندیښنو په کمولو کې تأثیر لري او په عین حال کې د انسان روحیه ورسره پیاوړې کیږي، انسان ورسره د خوشحالۍ او د آرامښت احساس کوي او لدی سره د انسان د وجود هغه هورمونونه تحریکیږي چې هغه د انسان په وده، د انسان په خوښي او انسان ته په انګیزه ورکولو او انسان ته له ژوند سره د علاقه سبب کیږي. کچیرته ورزش وسی، کچیرته په منظم شکل سره فزیکی فعالیت وشي، نو تر ډیره حدا د دغه هورمونی توازن په ساتلو کې انسان بریالی کیدی شي. هغه کسان چې ورزشی فعالیتونه کوي نه غواړي له غیر سالمو لارو مخدره مواد یا د خوشحالۍ د پیدا کولو لپاره لټه وکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په پالیسۍ کې د اولمپیک اداره مسؤلیت لري چې د ځوانانو لپاره ورزشي پروګرامونه جوړ کړي. د دې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي وایي چې ورزش له نشه یي موادو څخه د وقایه یا ځان ساتلو غوره لار ده.
اولمپیک پدې کې شامل دی، پالیسی یو عمده جز دی، خصوصا د وقایې په بخش کې. اولمپیک مسولیتونه پدې کې دا دي چې هغه ځوانان چې تر اوسه پورې په مخدره توکو روږ دي نه دي، دا غوې د آگاهی ساتل وړول دي. هغه سپورت مینان چې هغه په مسابقو کې فرضاً په اکثر ځایونو کې که په داخل د افغانستان کې که په خارج د افغانستان کې، دوی باید د مخدره توکو د استعمال د مخنیوي په خاطر باندې خپل میسجونه خلکو ته ورسوي. اسپورت یوازینی لار د مخدره موادو د خلاصون لپاره ده چې هغه پالیسی کې په مشارک شکل باندې کړی.
طبي ډاکټران او ارواپوهان وایي چې د ورزش پر مهال د انسان په وجود کې د ډوپامین او اندروپین په نومونو یو ډول هورمونونه تولیدیږي چې په نتیجه کې په ذهن او چلند کې مثبت بدلون راځي، خوشحاله کیږي او په نشو نه اخته کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به د تمباکو د استعمال په اړه د اسلام د سپیشلی دین حکم درته بیان کو. دینی عالمان د نسوارو، چلم او سګریټو استعمال ناروا بولي. دوی وای اسلام هر هغه څه منع کړي چې د انسان جسم او ذهن ته زیان رسوي. دا چې ځینې خلک په تیره بیا کلیوال دا کار څنګه بولي او ولې په مسجدونو کې نسوار کوي، په دې اړه د ملا امامانو مسؤلیت څه دی؟ که مسجدونه د ملا امامانو لخوا د تمباکو د استعمال ممنوع ځایونو اعلان شي، دا کار به څومره ګټور وي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ته نقل مولوي سمیع الله ریحان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د تمباکو استعمال د اسلام له نظره څه حکم لري.
د اسلام مبارک دین هر هغه څه چې د انسان د صحت د پاره او د انسان د شخصیت د خرابېدو د پاره او د انسان د مقصد د توان رسیدو اشیاوي، هغه د اسلام د نظر منی دی او باید خلک دا غي نه ځانو ساتي. دا چې سیګریټ او نسوار سره د دې چې زمنګ پټولنه کې عام ګرځېدلې دي، زمنګ ځوانان او زمنګ بعضی متخصصین هغه په دې باندې عادت دی او همدا استعمالوي، نو دا د دې لپاره د دلیل نه دی چې سړی دې ته د رواوه دلیل ورکی یا سړی د مشروعیت دلیل ورته ورکی. شاید د نورو حرام او اشیاء په نسبت باندې د دې zarar کم وي، خو د دې باوجود هم چې طبي ډاکټران وایي چې صحت ته خنه دي، نو د اسلام مبارک دین هم په امده اړه باندې چې د انسان د صحت د خرابېدو خبره ده او د انسان مغز ته تاوان یا د انسان غاښونو ته ورو ته خلیت ته تاوان سبب ګرځي، نو ښه خبر ده چې زمونږ ټولنه زمونږ ځوانان د دې نه ځانو ساتي.
ځینې خلک په تیره بیا کلیوال په مسجدونو کې نسوار کوي، دا کار تاسو څنګه بولی؟
مسجدونه د عبادت ځای دی، د الٰه العالمین جل جلاله ته د سجدی او د تواضع او د تضرع ځای دی، نو ښه خبر دا ده چې زمون خلک مونږ وای په عام ځایونو کې دوی نه باید ځان ساتي، په خپل کورونو کې، په خپل ژوند او زندګۍ کې. نو مسجد خو د عبادت ځای دی، په جمعات کې خو بیخي باید د دې شیانو نه ځان ساتي، نه هلته ځان سره ویسي، نه هلته کېدي. په جمعات کې خبرې کول معنی دي چې سړی پکې دنیاوي خبرې کوي، نو کله چې دنیاوي خبرې پکې معنی، نو بیا نسوار کله پکې روا دي یا خلکو ځان د پاره روا ګرځولي او دا له هله بشیادې د دینه باید سړی ځان وساتي.
کله چې مقتدیان په مسجد کې دا ناروا کار کوي او ملا امام یې په پټه خوله ننداره کوي، خی مقتدیان دا فکر وکړي چې دا روا او مبا کار دی، په دې اړه د ملا امامانو مسؤلیت څه ده؟
د علماو خاموشي یا علما بعضې علما زموږ چې هغه نسوار استعمالوي یا نسوار کوي د دې لپاره دلیل نه دی چې خلک دې هم وکړي، عوام دې وکړي او هغوی د دې تیروالي دلیل ورکړي، نه، بلکې دا شی اصلا ښه شی نه دی. که څوک په جومات کې کوي که جومات نه د باندې کوي، نو کله چې یو شیخ نه وي او د شریعت د نگاهه هم صحیح نه دی نو ځانته نه وساتي. او که کله یو د چا په یو ناروا عمل باندې یو عالم په ټخلو شي، داغه خاموشي دروالي دلیل نه ګرځي، بلکې د خلک په خپل باندې مسؤل دي چې دې نه ځان وساتي. زه په علماو باندې غږ کوم چې باید خاموشي ونه کی. خو خبر دا ده چې موږ ولس خو تر او بلوچ تر څو پورې ولس صحت مند ګوري. نبی عليه السلام فرمایي چې قوي مؤمن د ضعیف مؤمن نه ډیر زیات بهتر دی. نو قوي مؤمن هغه دی چې هغه د الله العالمین عبادت کې چالاک کوي، ټیټ وي، څوک چې نسوار کوي هغه باندې روژه څونه سخت تیریږي، اڅونه جنجالونه جنگونه پکې کوي. خو معلومیږي دا چې شیخ شنه ده کولما اور باندې خاموش میات سنوي دایره ووالی دلیل نه ده. نو زمو علما باید د دین ځانو ساتي او عوامو تم دا خبره په کلک باندې وکي په جدي توګه چې مساجد پاک وساتو، خی وساتو.
مسجد د خلکو د راټولېدو زیاده او په افغانستان کې زرګونه مسجدونه سته. که مسجدونه د ملا امامان لخوا د تنباکو د استعمال ممنوع ځایونه اعلان سي، دا کار به څومره ګټور وي؟
ممنوع زین خو اعلان دی، د شریعت د نگانه اعلان دی. نو دا چې اعلان دی، خو خبره ده چې موږ د دې خلاف کمپاین وکړو. زموږ علما باید په یو خلبه باندې، زموږ مدرسین، زموږ محدثین، زموږ مفسرین، ملا امامان، دا ټول خپل تقریرونه په دې رابطه باندې وکړي چې ترڅو زموږ ځوان نسل په دې باندې اخته نشي، چې دا کم اخته دي چې دی بس کې او نور خلک په دې باندې اخته نشي. مسجد د عبادت ځای دی او نسوار عبادت نه دی، بلکې دا مو ګناه ده. نو کله چې ګناه ده نو سړی باید ونه کی. زمونږ په ولس کې په ټولنه کې د عالم خبرې ته، د خطیب خبرې ته خلک ډیر اهمیت ورکوي، ځکه چې قرآن او حدیث دی او هغه عملي کوي په خپل ژوند کې. که زمونږ علما په یو خوله باندې د دې خلاف خبره وکړي، خلک به ترې ځان وساتي.
دا جا اوقاف وزارت په دې اړه ډیر څه کولای شي او ډیر صلاحیتونه هم لري. آیا دوی تر اوسه په دې اړه تاسو ته څه لارښوونه کړې یا د جماعتونو امامان ته څه لارښوونه کړې؟
په دې رابطه باندې هیڅ برنامه نه لري، هیڅ خطبه نه دي کنټرول کړي. د حج او اوقاف وزارت چې همدای مسؤلیت دی، باید د علماو د انسجام لپاره او د ټولنې د اصلاح لپاره دی باید خې خطبه چمتو کړي، د خطبه او سره کینی او غوی نه په دې رابطه باندې استفاده وکړي شي. د سینې د کړو امید لرم چې په انده کې د حج او اوقاف وزارت را ژوندۍ وزارت شي او نوې رهبری دا کوشش چې تر څو پورې واقعا دا وزارت خپل اغاستی مسؤلیت او پیژنې چې کومه مسؤلیت ده، تنها په خطبه باندې اکتفا ونه کی، د خطیبانو لپاره ورکشاپونه جوړ کړي، د دوی لپاره نور اسلامي هوادونو ته سفرونه جوړ کړي، د دوی سره دوامدار ناستي ولري او امامانو باندې دا لازمی وګرځي چې د ځوانانو د اصلاح، د ټولنې د اصلاح لپاره درسونه شروع کړي په مساجدو کې.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس د ډرامې ور دی. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي خو اکبر کورته نه وی راغلی. مور او پلار ته د ډیرو اندیشنو له لاسه خوب نه ورځي. دا چې اکبر ولې ته نیمه شپه پوری کورته نه دی راغلی او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا، خسته چې په خیر راغلی. نیمه شپه سوه، لډیرو اندیښنو خوب نه راته.
اکبر، ته خو تر پایه سړی نه شوې.
ولې بلنار ما څه کړی دی؟
شوایی ولې هلک ته ناقب قاریږي؟
ښځې، دا ټول ستا بې ځایه نازونه و چې هلک دې ځای ته راورسید. تو خدای، دا وخت کور ته دې راتلو دی؟ د ده د لاسه خلک ماته پیغور راکوي، وایي زوی دې پوډري دی.
و سړیا، دا خو دې حل لاره نه ده. الکی وی شفاخانې ته بوزه چې علاج وسی. په پیغورو خو څوک نشه نسی پری خودلای.
خزه ته وشه به چوپ شه چې زه اکبر پوکم. زه د سره پوی ګوت ډېر خبره مکو. ګور اکبر، ته واز دوی لارې لري، یا به نشه پری دی او یا به دا کور. اوس تا خو خده چې کوم لار خو خه.
ګور پرې کوم کو نشه نشم پری خودلای، بس دا کور دې تاسو ته مبارک وي.
والکه و درېګه، په دې نیمه شپه چیرته ځي؟
بس دی نو، دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه ولاړم.
بس دے ڈیرے زارے مور تھا کوا پرے دے چولار چھ پوڈری زوئی نہ زوئی
تم جان تا پلار وے پوڈری پخپل سر نشہ پری خود لئی شی
ولے نشہ پری خود لے معشوم خنہ دے دے پخپل خیر او شر نہ پویگی
نصیحت بو مور تا کڑائی وو چے علاج تا گاڑا کی دی بیا بو مو علاج کڑائی وے او رسہ بو مو کار ور تا پیدا کڑائی وے چھ پامی پو بلا سوئی وے پوزور خود نشایانو علاج نکیگی
بس نور دیده کار دی چه نشه پریدی او که کور ما خپلا فیصله ورته واورا ولا
ستا دی دگم فیصله سی تا خو خپل زوی پا خپل لاز دی بلا خولی تا ورکه
ما ولی دی بلا پا خولی که ورکه
پا خوا خولا خود ما خام با کور تا راتا اوس با طول اشپا ورد لپودریانو سر پودر چکی پا کندوالو او مردارو لختیو که با شپی تیروی
زمای دی بلا چه پا کنوالو که شپیه تره یا و که پا اوتالو که ما ارتویل چه یا با کور پریده او یا نشه خود دی نشه لارا خواه خکره
او سره یا الکوز دی نشه پا دام که نشه تایده خپل زن نسی خلاص اولای باید مگی را خلاص کو
او خزه در تاومه ویل چه اکبر اس ماشوم نده زلمه دی واقل لری دی باید خپل پوشی چه نشه جوان تباکی
زستا خبره منم چه باید اکبر نشه پریده خو نشه پری خودلم دوم را آسان کار نده باید مو مرست ور سره وکو
جرجن یو پوره خوراک چی پو خدای خمار خماری
آن داده بادارا پوره دی ترتا قربان شی
یار خیر ویسی خدای دی تل خوشحال لارا پو ما خودی زواب وکر
خدای دی تول یاران خوشحال لاری
نوالی ورده گور زوره وره را مرگشه چی پو گره پوره سره ووهو دا خودان دیوالی نشده یوازی کل خوان کوی
بس اکبر جان استا دی نوش جان شی زی نوهم
گواری نوهی تو خود لاس و کل و عملیه
زمان اولا نشون زخه توبه دا نن می پلا رازی لاغسر شفاخانی دزم او دزان علاج کوم
دیر خواه نو بیا بسا گوه
پلا می را دوویل چه تا پا هر شی خوشحالگی گی او هر چوائی زی منم تر علاج روز تا واده در تا کوم بیا با دوکان در تا جور کم چه پان دیو پا بلشی
ماشالله تو سمرا میرا بانا پلار لاری خدای دی شور استال سر نکموی
آمین اکبرا که زمان خبر منی رازا تام نور پودر پریدا طول تو گورا پندی مردار و لختیو که جوان کهو او طول خلق کرکرا چخه کمی تو خدای دام جوان دی
شیر جانا تو خواهی ریختیام دا جوان ده انسان پر دول نده خونشه یو دام ده که زوک بکی بان شو پلدان نشی خلاصه ولی باید پلار مور و کورنه غری و سرم رست وکری تا دا لاز کالا گیگی چی بودر چکوی که دی پلار نوی تا خبال نشه پری خودلش وی
یارا ریختیم چه که پلار می نوی مخمال دا غم لڑلی پودر نشوی پری خونده نو تو خوام شکر ده پلار لاری نسر پیلاج که مرستن نکوی
او زم پلار لارم خود پلار گوندی می ربان نده زما سر هیچ مرستو نکره نه دلاج به بارا که مرسته رازه رو کره او نه پا یو کار مصروف کرم بس لکوره وشدنو ولزم رکزه
خیر ده زمان سر اولار چه زمان پلار بودی شفا خانه تا بوزی او علاج بودی اوکی
نه نه در سر ازم پلار می وایی چه زب تا شرمیگو وای ما دا خلق دا پودری پلار وای زمیل پلار چخه کسا داخلم پریک دا چیز ما در مرگ پوری خلق دا دا پودری پلار وای چیر جانا تو یو نیک مرغ انسانی چی داسی میرا بانا پلار لری اسے یو دیر بد مرغ انسانی زد نشو پر دام گرا گر شو خوب لار بی پر نوستر کو نزدار رنگوی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جی اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سورای سرمانه.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.